تازه خبری پشتو با شماست.
مننه سحر جان، تاسو ستړي مې سي درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د وخت په افغانستان کې د ماسپخیم څلور بجې سوي. د یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان درامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو څخه اوري. په دې خبري ټولګه کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنی چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته ځي. خو له دې هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د شمالي کوریا دولتي رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد د راکټ یو پرمختللی او غښتلی انجن وازمي. د پارلیس په اورلی هوایي ډګر څخه نن یک شنبالوتنې بیرته عادي حالات وګرځېدې. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورنۍ خبرونه محمد حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش پر ضد د ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمی اروی حکومت باید جر تر جره د سولې د عالی شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. او د ایرلند د کرکټ ملي ټیم د ورځنیو لوبو دریمه لوبه له افغانستان څخه وګټله. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش پر ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. صلاح الدین ربانی نن یوې خبری ناستې ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سربېله ځینو چارواکو سره وګوري.
در جریان این سفر علاوه اشتراک
در دیوی دا سفر پر محل به داعش پر ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون سربېره د ملګرو ملتونو له عمومي منشي او یو شمېر امریکایي چارواکو ځینو سناتورانو سره هم وکړم. که څه هم ښاغلی ربانی په دې اړه څه ونه ویل چې دغه ناسته کله ترسره کیږي، خو دی نن دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي حکومت باید جر تر جره د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. ښاغلی مسلم یار چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د سولې د عالي شورا د مشر په ټاکل کېدو به د سولې بهیر ګړندی شي.
موږ هم غږ دا وکړو چې د سولې د عالي شورا لپاره یو مناسب رئیس حکومت پیدا کړي. د افغانستان د خلکو په اکثریت نظریاتو سیاسي قشر په تایید باندې او ملت ته وړاندې کړي تر څو د سولې پروسه لا ګړندۍ شي.
د مشرانو جرګې مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې د افغانستان د ارګ مڼې ویلي د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره د مناسب کس پر ټاکنې کار روان دی. د پیر سید احمد ګیلانی تر مړینې وروسته چې شاوخوا یو میاشت کېږي د سولې عالي شورا مشر نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي هند هڅې کوي چې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هوایي لارې فعالې کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد قربان اقجو نن یوې خبري ناستې ته وویل چې په همدې موخه هند ته سفر کوي څو له نږدې له هندي چارواکو سره په دې مسلې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې میاشتې راهیسې پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي، خو افغان چارواکي وایي له دې مسلې ډېر تاوان د افغانستان په نسبت پاکستان ته رسېدلی دی. او وروستی کورنی خبر، د ایرلینډ د کرکټ ملي ټیم د ورځنیو لوبو درې ملوب افغانستان څخه وګټله. افغانستان د نننۍ لوبې په چای اټاس وګټه او لومړی د بیټ کولو پریکړه وکړه. افغان ټیم د اتو لوبغاړو په سوځیدو په 500 اورونو کې ایرلند ټیم ته د 215 پیتو منډو هدف ورکړ. ایرلند لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو وکړه شول چې په تسلو اختماور کې هدف پوره کړي. تر دې وړاندې افغانستان د ورځنیو لوبو دوه سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې وي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
ترکیه وی امکان لري د دغه هیواد وزیران په جرمنی کې د ټول پښتنې په درشل کې بل غونډه پلان کړي. په پام کې ده په ترکیه کې دغه ټول پښتنې چې لمخې شای د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیات سي یو میاشت وروسته وسی. د ترکیه د ولسمشر ویان ابراهیم کالین نن د سی ان ان له ترکیه څنګه سره په مرکه کې دغه څرګندونه کړي. په جرمنی کې د بل غونډې پلانول شای د انقره او برلین ترمنځ کړکیچ زیات کړي. کالین پر جرمنی چارواکو انتخاب وکړ چې ولې په خپل خاوره کې د کوردستان د کارګر د ممنوع ګوند یا پی کی کی یوې مظاهرې ته اجازه ورکړې ده. شاوخوا ډیر زره کورت پلو مظاهره چیانو د جرمنی په فرانکفورت کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغې ټول پښتنې پر ضد مظاهره وکړه چې پر اساس یې ولسمشر ته پراخ صلاحیت ورکول کیږي. د مظاهرې برخوالی بیریوان بوزجالی رویټرز اژانس ته وویل.
Also erstens Freiheit für Öcalan.
در هر سمخی مونږ د پی کی کی ګوند سیاستوال او جلان ورپسې د مظلوم او کوردانو ازادي غواړو. البته مونږ د اردوغان او دغه د ټول پښتني پر ضد خپل غږ اوچتو او سخت مخالفت یې کوو چې په پام کې ده په اپریل میاشت کې وشي.
او جلان د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو ګوند مشر دی چې په ترکیه کې بندي دی. له جرمني او هالند سره د ترکیه ډیپلوماټیک اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې دواړو هیوادونو د ترکیه وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې هلته د میشتو کوردانو غونډو ته وینا وکړي. ترکیې چارواکي هڅه کوي هغې ټول پښتنې ته چې راتلونکي میاشت په ترکیه کې کیږي په بهر کې هم د میشتو کوردانو ملاتړ جلب کړي. د پاریس له اورلی هوایی ډګر څخه نن یک شنبه الوتنه بیرته عادي حالت ته وګرځېدې. پرون د یو وسلول کس لخوا حمله هلته په امنیتي لحاظ په لوړه سطحه د اظهاراتو سبب سوه. د فرانسې چارواکي وایي حمله کوونکي 9 کلن زید بن بلقاسم د یوې ښځینه سرتیري سر ته وسله ونیوله او ویلې چې غواړي د الله لپاره مړ سي. حمله کوونکی وروسته د دوو نورو سرتیرو په ډزو ووژل سو. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین پرون ویل د حمله کوونکي درې خپلوان نیول سوي.
D'après les premiers témoignages des militaires, il a déclaré, je cite,
درې کسان چې د برید کوونکي پلار ورور او د تره زوی دي نیول شوي دي. د برید کوونکي د تره زوی چې 6 کلن دی په خپله د پولیسو دفتر ته راغلی او ویلی دی چې یوه شپه مخکې یې له مشکوک کس سره کتلی دي.
د فرانسې خبري اجنس په حواله د تروریزم ضد څیړونکو د بلقاسم پلار نن خوشی کړ، خو د هغه ورور او د تره زوی لا هم په توقیف کې ساتلی دي. تر حملې وروسته له اورلی هوایي ډګره الوتنې د 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. د شمالي کوریا دولتي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد راکټ یو پرمختللی او غښتلی انجن وازمویه. د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون دا د خپل هیواد توغندیو په صنعت کې یو نوی پایل بللی دی. د شمالي کوریا لخوا نن د دې ازموینې اعلان په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پیکینګ کې له چارواکو سره په کتنه بوخت دی. د شمالي کوریا پر دولتي ټلویزیون د دې ازموینې اعلان نن یکشنبه وسو.
یو بله معجزه وشوه. زمونږ دفاعي ساینس پوهان او تخنیکاران اتوانېدل داسې یو انجن ډیزاین او جوړ کړي چې په لوړه کچه د باور وړ دی.
د شمالي کوریا دولتي اژانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد رهبر د راکټ د دغه انجن د ازموینې څارنه کوله. تر دې ازموینې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړی و چې سیمه ییز کړکیچ خطرناک حد ته رسېدلی دی. متخصصان وایي دا به شایي د لرې واټن میزایلو لپاره د یو ډول نوي انجن ازموینه وي. او د مسکو ښار چارواکو د اداري فساد ضد یوې مظاهرې ته چې د سیاسي مشر الکسی ناوالني لخوا پلان سوی به اجازه ورنه کړه. په هغه بیان کې چې ناوالني نن یکشنبه پر خپل ویبسایټ خپور کړی د ښار یو مقام ویلي دغه پلان سوی لاریون د ټرافیک جریان ته خنډ پېښوي، ملکیتونه زیانمنوي او د ځایي اوسیدونکو حقونه تر پښو لاندې کوي. انټرپاکس خبري اژانس د مسکو د یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي ولادیمیر چرنیکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه لاریون ته د اجازه نه ورکولو فیصله نهایي ده. وسم سهارګل امیرزای د حواله حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینولوی ولایتونو د هوا د حرارت وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 19.4. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 22.8. په کندهار کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړ درجه به 23.9. په غزنی کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړ درجه 22.0. په بامیان کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړ درجه به 21.4. په مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړ درجه به 19.9. په جلال آباد کې به بیا اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 23.2. په بدخشان کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړ درجه به 21.1. او په ګردیز کې به بیا اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 10.0. ښه وخت.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته ولاړ.
غرض اشتراک در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش به ایالات متحده امریکا سفر دارند.
افغان حکومت چمتووالی ښودلی چې له روسیې سره په ګډه په افغانستان کې دننه د روسیې هلیکوپټرو د ترمیم یو ورکشاپ جوړ کړي.
پر دې خبرې شوې دي چې د ورکشاپ افغانستان کې جوړ شي، البته پانګونه به د افغانستان د دولت او د افغانستان د خصوصي سکتور وي، ولې تخنیکي همکاري هغه به د روسیې د کمپنۍ وي.
د بدخشان ولایت پولیس وایي د واورو ورېدلو د مخالفانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو مخه نیولې ده. کتر پیر سره ملتیا وکړي د او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د غړیو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته ولاړ. صلاح الدین ربانی نن د خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون تر څنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د امریکا د متحده ایالاتونو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدو کاته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي تر هغې چې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې عملي ګامونه پورته نسي دا ډول ناستې به کومه خاصه نتیجه ورنه کړي. نور حل د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ناسته کې د ګډون تر څنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. صلاح الدین ربانی د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته ویل چې امریکا ته د سفر پر مهال به د دغه هیواد د بهرنیو او دفاع وزیرانو او د کانګرس له یو شمېر غړو سره هم ناستې ولري.
غرض اشتراک در نشست وزرای امور خارجه کشورهای
د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته سفر لرم. دا دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون تر څنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو او دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیده کاته ولرم.
و مقامات ایالات متحده امریکا و شماری از اعضای کانګرس این کشور دیدارهای داشته باشند.
خغلی ربانی ویل چې د افغانستان لپاره ستره ننګونه تروریستي فعالیتونه او تروریستان دي چې ځالې له افغانستان څخه بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون سمو د وړاندې ویلیو چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره یې د مقدماتي پلان طرحه سپینې ماڼۍ ته سپارلې ده. د پینټاګون ویان تورن جیف ډیویس ویلیو چې دا پلان یو پراخ چوکاټ لري چې نه یوازې په عراق او سوریه کې بلکې د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه کوي. په همدې حال کې د یو شمېر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځو ولایتونو وروسته داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. په دغو راپورونو کې راغلي چې داعش ډله اوس مهال د یو شمېر شمالي ولایتونو په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې دي او غواړي چې د راتلونکي پسرلي لپاره ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د داشن غونډو او کنفرانسونو په عملي اقدام ټینګار کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي نادر خان کټواسی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې وکړي تر څو د داعش په وړاندې مبارزه نتیجه ورکړي.
دغه ناستې یوازې تر خبرو پورې محدوده پاتې چې خبرې وشي ولاړ شي او بیا باندې پاتې وي مقابل عملی ڈول باندھے مثلا افغانستان اقتصادی مرست وقت سے افغانستان وہ کولا سی مقابل کی پیدا کی
خغله کټوازه وای تر کومه چې د نړۍ هیوادونه په رښتینه عملی توګه د داعش او نورو تروریستي ډلو د منځوړلو لپاره ګامونه ونخلي د داعش په وړاندې مبارزه نتیجه نه ورکوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
افغان حکومت چمتووالی خودلی چې له روسیې سره په ګډه په افغانستان کې دننه د روسیې هلیکوپټرو د ترمیم یو ورکشاپ جوړ کړي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې مسکو ته د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر پر مهال په دې اړه خبرې او موافقه سوې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې د ملي امنیت سلاکار مسکو ته د سفر پر مهال له روسي چارواکو سره په کتنو کې په افغانستان کې دننه د روسي هلیکپټرو د ترمیم د ګډ ورکشاپ له جوړېدو سره موافقه کړې. انټرفاکس خبري اژانس د افغان حکومت د یو مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې کابل د داسې یو ورکشاپ له جوړېدو سره موافقه کړې او د روسي هلیکپټرو د جوړولو د کمپنیو پلان ته انتظار کوي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دا ورکشاپ به د افغانستان حکومت جوړوي، خو دی وایي چې د روسي هلیکپټرو کمپنۍ به یې تخنیکی چارې ترسره کوي.
موږ د افغانستان د پاوز په لیکو کې لسګونه روسي تیاری کارو، څه لوجستیکي او څه جنګي. د دوی د ترمیم لپاره هو په دې ملاقات کې چې ښاغلی اتمر له خپل روسي سیال سره درلود، پر دې خبرې شوې دي چې د ورکشاپ افغانستان کې جوړ شي. البته پانګونه به د افغانستان د دولت او د افغانستان د خصوصي سکتور ویولې تخنیکی همکاري، چې مثلا د جواز او لایسنس ورکول دي، هغه به د روسیې د کمپنۍ وي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د جمعې په ورځ په مسکو کې له خپل روس سیال نیکولای پاتروشف او نورو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د کابل او مسکو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. خغلی غورځنګ وایي د ملي امنیت د سلاکار له سفر مخکې د افغانستان د دفاع وزارت پلاو روسیې ته سفر کړی او په دې اړه یې له روسي چارواکو سره مفصل تخنیکی بحثونه کړي دي.
مخکې د دې سفر څخه هم د افغانستان د دفاع وزارت تخنیکی هیئتونه روسیې ته تللي وو او په جزئیاتو هلته په دې بحث شوی. دا بحث هم بحثونه ادامه و. طبعا موږ د خپلو هغو تجهیزاتو د ترمیم لپاره چې روسي حق لري دغسې ورکشاپ ته ضرورت لرو او په دې ملاقات کې هم په دې باندې خبرې شوي دي.
په پخوانیو رژیمونو کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو د بګرام په هوایي اډه کې د روسي وسلو او تجهیزاتو د ترمیم یو لوی ورکشاپ درلود، خو د شوروي اتحاد له پرزیدو لنډه موده وروسته چې د افغانستان حکومت هم د مجاهدینو لخوا نسکور شو، د افغانستان پوځ له خپلو ټولو امکاناتو او تجهیزاتو سره له منځه ولاړ. پر 2000 لومړی کال د طالبانو د واکمنۍ لنسکوري دورسته د افغانستان پاوز تر ډیره په امریکایي وسلو سمبال شو، خو روسي هلیکوپټر او کلاشنکوف لا هم په تیرو 15 کلونو کې د افغان پاوز د تجهیزاتو مهمه برخه پاتې شوه. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو وویل افغان پاوز ته به د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې د پیرلو لګښتي امریکا او ناتو ورکاو امریکایي هلیکوپټر ورکړي. خاغلی اتمر له انټرفاکس خبری اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې افغان حکومت د یو هیواد پر ځای د بل هیواد تجهیزات غوره نه غني، بلکې غواړي هم له امریکایي هلیکوپټرو او هم له روسي اغو کار واخلي.
ازادي رادیو له ونه ترو وورزي پونه کې
د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې ځینې سیمې چارواکي وای دولتي ځواکونه پر روان ژمي کې ونتوانیدل چې مخالفین مات کړي، خو د پوځي چارو ځینې شنن کې دا ډول څرګندونې غیر منطقي ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم سږ ژمی افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو ښه موقع وه، خو په شمال ختیځو ولایتونو کې ځینې سیمه ییز مسؤلین وایي چې وسلوال مخالفین په دغه موسم کې په بشپړه توګه ونه ځپل شول. د بدخشان ولایت امنیه قماندان غلام سخی غفوري وایي ټاکل شوی د مخالفینو د ځپلو لپاره د دغه ولایت د وردوج او یمګان په ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شي، خو د واورو د ورېدو او یخنۍ له امله وځنډېدل. خاغلی غفوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات به ډیر ژر پیل او د وردوج او یمګان ولسوالۍ به د حکومت لاس ته ورشي.
روانی یخنۍ او د واورې ورېدلو د عملیاتو د پرمختګ مخه نیولې ده. موږ په ژمي کې ورته عملیات لرل، خو د واورې د ورېدلو له امله ونتوانېدو چې په عملیاتو کې ښه بریالیتوب ولرو. زموږ ویره په دې کې ده چې که عملیات وکړو او د ژمنیو عملیاتو په څیر لاسته راوړنې ونه لرو، موږ هڅه کوو چې زیاتې ستونزې پیښې نه شي.
خو آیا د هوا سړخت د پوځي عملیاتو مخه نیسي؟ د پوځي چارو پوه جاوید کوهستانی په اړه وایي
دا ډیره غیر منطقي ده چې ووایو ډیرو اورښتونو او واورو زموږ د عملیاتو مخه ونیوله. حال دا چې د واورو اورښت کولی شي د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي او د ځمکې او هوا له لارې ښه وپیژندل شي.
بدخشان ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې پروت دی او له چین، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري. د دغه ولایت سیمیز چارواکي وای چې د یمګان او وردوج ولسوالۍ له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری آزادی راډیو ته وویل د افغان طالبانو ترڅنګ بهرني تورریستان هم په دغو ولسوالیو کې موجود دي او حکومت پر ځپلو بریالی شوی نه دی. وسلوال مخالفین ویلی چې سربیره پر دغو ولسوالیو دوی د بدخشان ولایت د جرم، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې هم فعال دي. بلخوا د کندوز او بغلان له ولایتونو څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې طالبان په ژمي کې په دغو ولایتونو کې ځپل شوي نه دي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی آزادی راډیو ته وویل یوازې مرکز او د ولسوالیو مرکزونه د دولت په واک کې دي او د ده په خبره طالبان د دغه ولایت پر 50% خاوره واکمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په روان ژمي کې امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات کړي او ډیر ژر به په بدخشان ولایت کې هم ستر عملیات پیل شي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
پلان داریم و تصمیم گرفته شده.
پلان لرو او تصمیم نیول شوی په هغه ځینو کې چې ګواښ پورته او دښمن پکې موجود دی هغه به له دښمن څخه پاک شي.
خاغلی وزیری وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د هوا سړخ د عملیاتو د سستۍ لامل شوی خو د ده په خبره د داعش د ډلې په ګډون یې مخالفینو ته تلفات اړولی دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
افغان چارواکي وایي چې له مستهلک څخه د ملاتړ د قانون په نافذېدو سره به تر ډیره د موادو د کیفیت په اړه شکایتونه له منځه ولاړ سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د قانون څلور میاشتې وړاندې وروستی شوی خو د راتلونکو لسو ورځو به اجرایي بڼه غوره کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د وري میاشتې لا تمنیټې له مستهلکینو یا مصرف کوونکو څخه د ملاتړ وروستی شوی قانون د اجرا وړ دی. د یاد وزارت د سوداګریزو چارو مرستیال محمد قربان حقجو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مستهلکینو د حقونو د نړیوالې ورځې نمانځ غونډې ته په خبرو کې وویل چې د دې قانون له پلي کېدو سره به په بازارونو کې څارنه ډېره او باکیفیته سوداګري به پراختیا عمومي.
کالاها و خدماتی که برای مردم آسیب میرسانند.
دی وی دلتا سوداگری است که او یا ځینې خدمات خلکو ته زیان رسوي او یا دا چې غیر سالم رقابت موجود ده. خو په وړاندې کوم اداره نه و چې دا ټول کارونه وڅاري. قانون عملی او سرغړونکي جریمه کړي. خو له نیکه مرغه نن موږ د دې قانون شاهدان یو. نوموړی وایي د دې قانون له مخې له بهره واردېدونکي او یا په هیواد کې تولیدونکي ټول توکي څارل کیږي او د مصرف کوونکو شکایت به هم په وخت رسیدنه وشي. د قانون د لړم د میاشتې په 25 نیټه په څلورو فصلونو او 500 مادو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشي شوی دی. د سوداګرۍ وزارت وایي دا اقدام د افغانستان په بازارونو کې د بې کیفیت او تاریخ تیر توکو په سوداګرۍ کې د سالم رقابت د رامنځته کېدو چاپیریال او روغتیا ساتنې پر وړاندې مهم و چې ورسره به تر ډیره د مصرف کوونکو حقوق خوندې شي. دا وزارت وایي چې د یاد قانون د پلي کېدو په هدف به له بېلابېلو وزارتونو څخه یو ګډ کمیسیون هم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې تر ډیره خلک د پیر او پلور پر مهال له خپلو حقونو څخه نه دي خبر. له دې ډلې یې محمد سرور وایي چې د قانون له نافذېدو سره باید خلکو ته هم عامه پوهاوی ورکړل شي چې له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې شکایت کولی شي. دی وایي موږ نه یوازې د قانون جدیت ارتیا غنو بلکې په کتاب کې د هغوشتون هم زمنګ درد نشي دا وکولای. ارتیا د دې د قانون عملی شي او ټولې اړوندې ادارې د هغه په پیاوړتیا کار وکړي. زه په دې باور يم چې که قانون نوي زیات خلک له خپل مهمو حقونو څخه به برخې کیږي په داسې حال کې چې دوی د خستون کوټو کو پاړه د معلوماتو د لرلو حق لري. د مستهلکینو ورځ له 1993 کال رئیس په بیلابلو هیوادونو کې منځل کیږي خو د مستهلکینو څخه د ملاتړ د ادارې په باور په افغانستان کې د لومړی ځل د چورز یې منځل کیږي او یا ورته د ځانګړي شوی قانون پر اجرا ټینګار کیږي. ښاغلی سرور وایي په ټوله کې د مستهلکینو یا مصرف کوونکو حقونو ته پاملرنه د اقتصاد بازار غني کوي او سوداګري د نظم، شفافیت او سلامتیا په لوري بیایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د هلمند والی وای ډیر ژر به په دغه ولادت کې لوی پوځي عملیات پیل کړی او له لاس وتلې سیمه به بیرته لوستلو طالبانو ونیسي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تاهی له هلمند څخه راکوي.
د هلمند والی وای د کوکنارو پراخ کروندې د نشي توکو کاچاکبر او د پاکستان او ایران سره د هلمند په زرګونو کیلومتر پرانستې پوله د نامنیو لوی عمل دی. حیات الله حیات چې په یو سیمینار کې خبرې کولول ژمه د نورو ځواکونو د بیروزونی او تجهیز تر څنګ سره د پولیسو پر روزنه تیر کړی چې د ایران او پاکستان سره د دې ولایت پراخ پرانستې پوله خوندي کړي. حیات الله حیات د غسیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکړ چې په تیرې وکال کې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو ته پاته شوي دي.
په هلمند کې د دښمن لپاره چې کوم عوایل یا د مخالفینو لاس ته راځي هغه یوازې هلمند ټول افغانستان د عوایلو د دښمن سره مساوي ده. کاغه د کوکنارو د کښت نه دي، کاغه د مواد مخدر د قاچاق نه دي، او کاغه د من د ملي شتمنیو معادن او قانون نه دي. هغه پیسې چې دو لاسته راوړي هغه نه یوازې دا چې دښمن په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې خپل جنګي ماشین د هلمند په پیسو باندې چلي. د منګه لوی سرحد د دوه هیوادونو سره او هغه داسې سرحد یا د ډیورنډ خط چې په دغه تیرو پنځلسو کالو کې هغې ته توجه د امن کولو دپاره نه ده شوې.
ولی پر پخوانیو نظامی او ملکی مسلون نیوکه وکړه. وی ویل د پاکستان سره پر ګډه پوله د سرحدي پولیسو دپاره تاسیسات نه دي جوړ شوي، د کوکنارو دپاره مناسب بدیل نه دی موندل سوی، او د حکومتدارۍ پر اساساتو څنګه چې ښایي کار نه دی سوی. والی د هغه خلکو څخه بخښنه وغوښتل چې میاشتې کېږي د نامنوی له امله د خپلو کورونو څخه لرې دي او بدې ورځې تېروي. ده وویل خلکو امنیت غوښتی خو موږ یې توان نه درلودی.
دا د متاسفانه هلمند ته چې څنګه لازم ده په نظامي برخه کې په تیرو کالو کې توجه نه ده شوې، او هغه هم د نظامي برخې د رغونې په اړوند باندې. د نظامي برخې په چوکاټ کې د صادقو او رښتینو بچانو د ګمارنې په اړوند باندې، او د نظامي برخې په چوکاټ کې په حساب ورکونه باندې. که زه یو مثال درکړم، کله چې موږ مرکزی حکومت نه غواړو چې تاسو په هلمند کې د پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ تجهیزات نه لرو، سلام نه لرو، مرمۍ نه لرو، په مرکز کې هغه اسناد چې په وزارت کې پراته دي موږ 3.5% اکمال یو. ولې دلته چې عمل ته راشي موږ چې خپلې څېړنې وکړې موږ 9.5% په پولیسو کې دلته اکمال یو. 9.5%
هلمند چارواکي په داسې حال کې د لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو په خاطر د عملیاتو ژمنې کوي چې لاله وړاندې په ندالي کې عملیات پیل شوي دي، او د ولسوالۍ تر مرکز پورې لار هم پرانیستې ده. او ګڼې سیمې د وسلوالو څخه نیول شوي دي، خو بې ځایه سوي کورنۍ د لویو عملیاتو د پیل انتظار باسي چې ویل کېږي بله میاشت به پیل کېږي. د هلمند شپږ ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، او نورې د ګریشک او ندالي پرته په معاصره حالت کې دي چې د حکومتي مسؤلینو په خبره ژر به د وسلوالو له ولکې وایستل سي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ ځوان ورزشکاران له افغان حکومت غواړي چې د دوی لپاره په خپلو سیمو کې د لوبو او سپورت زمینې برابرې کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ځوانان وایي چې د کرکټ له لوبي سره مینه لري او په وزګار وختونو کې تمرینونه کوي، خو د سپورت میدانونه او نور تخنیکی وسایل نه لري. دوی یاد سرګندونې د یکشمې په ورځ د کرکټ د لسو ټیمونو ترمنځ د هغو سیالیو په پای کې ازادۍ راډیو ته وکړي چې له 15 ورځو راهیسې د سپیر د سرحدي ولسوالۍ د سور کښ په نوم د یو لوی کلي سره نږدې د غرونو په لمن کې جوړ شوی وو. د ټورنمنټ مالی او تخنیکی چارې چې په سویل خطی زون کې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان پر غاړه وي، د یاد سازمان مشر یونس آهنګر د کرکټ د دې سیالیو په باب وویل.
ټورنمنټ
د سپیر په ولسوالۍ کې د سور کاخ په کلي کې نیولی و او ان شاء الله چې په راتلونکي نورو وختونو کې به موږ همدغه پروګرامونه په ټولو بخشونو کې هم په کرکټ کې په فوټبال کې په کراټا کې په خوست ټولو ولسوالۍ ته وغځوو.
د خوست د لرو پرتو سیمو ځوان ورزشکاران کله یې خو دا ډول پروګرامونه ګټور بولي، بل لوري ته د افغان حکومت غوښتنه کوي چې دوی لپاره د په اطرافي سیمو کې ورزشي میدانونه جوړ شي. په سپیرې ولسوالۍ کې د کرکټ د سیالیو یو تن لوبغاړی وایي:
زه زمرای د توپان ټیم کپتان او موږ ډېر زنه خوا کې چې موږ ته داسې ټورنمنټ جوړ کړی دی، موږ ته د میدان جوړ شي، موږ میدان نشتن دی، موږ سه همکاري نه دوشوي د ورزش په اکلا.
یو بل تن ورزشکار هم خپل غوښتنې په دې ډول وړاندې کوي:
نو مې نعمت لارنګ دی چې فوټبال ټیم لپاره ما مون خل دی کرکټ ډېر لا کوم دی او کرکټ سره ډېر مینه لري، په دا کوم غوړو چې مونږ ته یم خپل مې دن جوړ کې دا مې دن څه خپل وینه دا مې غو مې دن نه گزارې مې دن دی د کرکټ کوم تخنیکی وسایل دې غو مرسته سره وکي.
په خوست کې د کرکټ فدراسیون مشر سید عالم یاد سیالۍ لیدې قبل غټوري او با اهمیت خو دې چې د خوست د ویلری پرتیسیمې ځوانو استعدادونو تبارز ته پکې زمينه برابر شوه.
د هدف دا و چې د ولسوالیو کوم پاتې کسان چې دي استعداد ولري دی نشي کولای چې معلوم شي، نو دې په خاطر د ولسوالۍ ټورنمنټ په لاره اچولو وکوي چې ډېر استعدادونه شته په ولسوالیو کې، او موږ کوشش به دا وي چې نور ټورنمنټونه هم دغه شی په لاره واچوو تر څو نور هم استعدادونه منځته راشي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال په لسګونو زره ځوانان رزمي او غیر رزمي ورزشونه کوي چې د کتونکو په وینا د ورزشي لوبغالو، سپورتي وسایلو او مسلکي روزونکو کمښت د ډیر پرمختګ مخه نیولې ده.
دا مهال په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې سوې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه له سالم احمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته سفر کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي حکومت باید ژر تر ژره د سولې عالی شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. د ایرلاین د کرکټ ملي ټیم د یو ورځنیو لوبو دریمه لوبه له افغانستان څخه وګټله. افغانستان تیرې دوې لوبې ګټلې دي. ترکیه وی امکان لري د دغه هیواد وزیران په جرمنی کې د ټول پښتنې په درشل کې بل غونډه پلان کړي. په پام کې ده په ترکیه کې دغه ټول پښتنې چې لمخې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتیږي یو میاشت وروسته وسی. د پاریس له اورلی هوایي ډګر څخه نن یک شنبه الوتنې بیرته عادي حالت ته وګرځېدې. پرون د یو وسلوال کس لخوا حمله هلته په امنیتي لحاظ په لوړه سطحه د احضاراتو سبب شوه. د شمالي کوریا دولتي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد د راکټ یو پرمختللی او غشتلی انجن وازمایه. او د مسکو شار چارواکو د اداري فساد ضد یوې مظاهرې ته چې د سیاسي مشر الکسی ناوالنی لخوا پلان سوی وه اجازه ورنه کړه.
اوس هم سهرګل امیرزای سپورتي خبرونه اوروي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل درې مې 500 ورسي الی کې ل ایرلند لوبډلې ماتو منله. افغانستان په دغه سیالیو کې لمړی تو په هنه پایل کړه او ایرلند لوبډلې ته په 500 ورونو کې د ټول بغاړو په سوځېدو 215 پېته منډه هدف ټاکه. چیرلند لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو ټاکلې هدف پوره او لوبې وګټله. افغانستان تر اوسه پر روان سیریز کې ایرلند لوبډلې درې شلورا او 250 ورسي الی ګټلې چې بل 500 ورسي الی به د رواني چهارشنبه په ورځ تر سره شي. د مزار ستوري په نامه د نجونو د فوټبال لوبډلې د بلخ د خزینه فوټبال په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علی کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مارچ پاتمه د نجونو د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې چې نن پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په وروستۍ ورځ د امپراتور او د مزار ستوري لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووتې او د مزار ستوري لوبډلې وکړه شول چې د امپراتور لوبډلې ته دوه د یو پر وړاندې ماته ورکړي. د دغو سیالیو هدف د نجونو د فوټبال پرمختګ یاد شوی. او د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله نن قرغزستان ته د دغه هیواد له لوبډلې سره د سیالیو په هدف قرغزستان ته ولاړه. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به د قرغزستان له 15 لوبډلو سره سیالي ترسره کړي او په خبره یې چې دغه سیالۍ نن پیل شوې. په دغو سیالیو کې د افغانستان 9 لوبغاړو، یو روزونکي او یو هیئت ګډون کړی دی. لمنتیا مو مننه.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په دې وروستیو کې د 500 میلیونو افغانۍ په ارزښت 9 سبب خونځي ترمیم او بیا رغول سوي دي. دوی د کارونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندوز ولایتي شورا په دې ولایت کې د خونځو د ودانیو د بیا رغونې کار څخه راضي نه دي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د یو شمیر خونځو د بیا رغونې بهیر کار بې کیفیته بولي او وایي ولایتي شورا باید له دې بهیر څخه نظارت کړی وای، خو د پوهنې ریاست پرته له دې چې دوی په جریان کې پرېږدي دغه ښوونځي پرانیستلي دي. د ولایتي شورا یو تن غړي صفي الله امیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دونی ما پیش ما شخصا خود ما بودم با یک وکیل عبدالبصیر قادری بود در این بخش معرف حیات بودیم.
موږ مسئولیت لرو چې د پوهنې ریاست له کارونو څخه لیدنه وکړو، خو د پوهنې ریاست چارواکو پرته له دې چې موږ خبر کړي ښوونځي بیا رغولي او پرانیستي دي، او موږ د حضرت علي شیرخان او فاطمه الزهرا ښوونځیو څخه لیدنه وکړه، خو دغه ښوونځي په اساسي ډول نه دي رغول شوي او په کارونو کې ډېرې نیمګړتیاوې لیدل کېږي.
اگه براتان بگم که اجبار سازی صورت نگرفته یا هم شاید مبالغه نباشه.
ښاغلی امیری زیاتوي چې تر اوسه 2 ورځې د دغو ښوونځیو له پرانیستلو څخه تیریږي، خو هغه ځایونه چې ترمیم شوي دي بیرته د تخریب په حال کې دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا منشي زرګل عالمي هم وایي چې د ښوونځیو د بیا رغونې او ترمیم په نوم په دې ولایت کې ډېرې پیسې لګول شوي دي، خو ښوونځي په اساسي ډول نه دي رغول شوي.
او چیزی که دافرگوشاهی با پیسې بسیار گزافی آمده بود در ورق،
دغه ښوونځي د ژمنې سره سم د قرارداد کوونکي لخوا نه دي رغول شوي او ډېرې برخې د بیا ړنګېدو په حال کې دي. موږ په دې فکر کې وو چې دغه ښوونځي به په اساسي او معیاري ډول بیرته ورغول شي، خو بدبختانه دغه ښوونځي ډېر په ټیټ کیفیت ترمیم او بیا رغول شوي دي او ترمیم شوي ځایونه یې بیرته د ورانېدو په حال کې.
سه ماه پخوانه شده در حال غلطیدن هستند، پایینایش هم همچنین بالاهایش هم همچنین.
بلخوا د کندز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی وایي چې قراردادي شرکت دوی ته د شپږ میاشت لپاره ضمانت ورکړی، همدارنګ یو مقدار روپۍ له دوی سره د تضمین په ډول پریښي دي، او که چیرې د ښوونځیو د بیا رغونې کار د قناعت وړ نه وي نو دوی دغه پیسې بیرته شرکت ته نه ورکوي.
در هر جایی که کار بود جا اشتباه می باشه، این تو نیست که خدا نخواسته بره ما در کشم کسی خاک زده باشیم. ما انجینر
په هر ځای کې په کارونو کې ځینې ستونزې او نیمګړتیاوې وي. که د ښوونځیو په کارونو کې موږ نیمګړتیاوې وګورو، هغه بیرته په قراردادي شرکت باندې رغوو، ځکه موږ روپۍ ورکړي دي. او زه تاسو ته ډاډ درکوم که چیرې قراردادي شرکت د خپل کارونه په ښه توګه ترسره نه کړي نو موږ هغوی ته پیسې نه ورکوو. د کندز د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د دې ولایت په کچه د 9 سبب ښوونځیو ودانۍ چې د جګړو پر مهال زیانمنې شوې وې بیرته بیا رغول شوي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې له جرمني او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو سره د ترکیې لانجه روانه ده، د ترکیې یو لوړ پوړی چارواکي تر ټول پوښتنې مخکې په جرمني کې د ترکیې د حکومت د وزیرانو لپاره د یوې بلې احتمالي غونډې د تنظیمولو خبر ورکوي. پر جرمني د ترکیې د انتقادونو په ترڅ کې د ترکیې د ولسمشر ویان دا هیواد یو ځل بیا د دوی په وینا د ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ترکیې د ولسمشر ویان ابراهیم کلن د یکشنبې په ورځ د ترکیې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل، په ترکیه کې د اپریل په 14 د ریفرندوم له ترسره کېدو مخکې ښایي په جرمني کې د ترکیې د وزیرانو لپاره یوه بله غونډه تنظیم شي. دغه اقدام به د انقرې او برلین ترمنځ کړکېچ لا زیات کړي. کلن مخکې پر جرمني انتقاد کړی و چې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی ته چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوی اجازه ورکړې چې په جرمني کې لاریونونه ترسره کړي. د شنبې په ورځ په فرانکفورت ښار کې په یوه لاریون کې شاوخوا 10,000 کردانو ګډون کړی و او د هغه ریفرندوم په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه تر ډیره زیاتوي. د مظاهرې یوې برخه والې بیروان بوزجالی رویترز آژانس ته وویل:
Also erstens Freiheit für Öcalan.
در هر سمخ که منگ در پی کی کی گوند در سیاستوال اوچالان ورپسی در مظلوم و کردان و اصادی وارو. البته منگ در اردوغان او داغه در طولپختن پرزید خپل غک اوچتا و او سخت مخالفت یه کو چی پا پام که در پا اپریل میاشت کی وشی.
د ترکیې د ولسمشر ویان دغه راز جرمني په امریکا کې میشت د ترکیې د هغه جلاوطنه مذهبي مشر د شبکې په ملاتړ تورنه کړه چې انقره د تیر کال په جولای میاشت کې د ناکامې پوځي کودتا اصلي طرح او تنظیمونکي بولی. کلین ابراهیم وویل د جرمنی د بهرنیو استخباراتو د ادارې د مشر برونو کاهل وروستۍ څرګندونې د دې یو بل ثبوت دی چې جرمني د فیتو په نوم د فتح الله ګولن د شبکې چې انقره یې تروریستي ډله بولي ملاتړ کوي. کاهل له جرمني دیر شپیګل مجلې سره په یوه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه ویلي چې انقره ونه شو کړی چې په پوځي ناکامه کودتا کې د ګولن د لاس لرلو په اړه دوی ته کره شواهد وړاندې کړي، خو د ترکیې د ولسمشر ویان زیاته کړه چې دا د هغو اسنادو او شواهدو د بې اعتباره کولو یوه هڅه ده چې دوی جرمني ته د ګولن د شبکې په اړه ورکړی دي. له جرمنی او هالند سره د ترکیې ډیپلوماټیکې لفظي شخړې وروسته له هغې راپورته شو چې دواړو هیوادونو ترک وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې له هیواده بهر ترکانو ته په غونډو کې ویناوي وکړي او دلیل هم امنیتي اندېښنې یادې کړې دي. د ترکیې ولسمشر د جرمني کړوړو نازیانو ته ورته بللي او په بوسنیا کې د 1995 کال د سربرینیسا د ډلیزې وژنې ملامتي پر هالند اچولې ده. ترکیه دغه راز د مارچ په 18 ګواخ وکړ چې 15,000 کډوال به پریږدي چې اروپایي اتحادیې ته ننوځي، او هم د هغه تړون د لغوه کېدو خبرداری ورکړ چې تیر کال له بروکسل سره د دغه اتحادیې غړو هیوادونو ته د کډوالو د مخنیوي په هدف لاسلیک کړی دی. په جرمني کې د ترک ټبرو شمیر له 3 میلیونه اوړي چې تقریبا نیمایي د ترکیې په ریفرندوم کې د ګډون مستحق دي. د ترکیې ولسمشر دی وینا چې په اروپا کې له میشتو ترکانو یې غوښتي دي چې د ده په وینا د بې عدالتیو په ځواب کې د لږ تر لږه 15 اولادونه ولري. د جرمني ملت پال چې د دوه ګوني طبیعت د له منځه وړلو غوښتونکي دي لا په غوسه کړي دي.
اوس هم واره رسیدلې دوره کو عزیزانو اونیس پروګرام ته چې امان امیرزی چمتو کړی په دې هله چې تاسو کوم رک عزیز پکې پیدا سي.
دوره کو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی. د دې بیان ته سه ورکشبي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشبي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مباسي. دا ځکه کله چې تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغا ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. ورځې چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 1 5. تاسو موږ غواګل ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي رادیو ټکی او آر جی، او یا هم ازادي رادیو ټکی کوم. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته دروړاندې کړم په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په اړه معلومات لري. یو ګران ورور له زابله چې محمد ابراهیم دی تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د خدای داد په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه مزابل ولایت محمد ابراهیم خبر کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته مزابل ولایت کې ما ته را معلوم ده، بس د پلار نوم یې شاه محمد، د ورور نوم یې بس محمد، ولایت بلخشان ده، د فارسي زبانه او پښتو نه ده زده. ډېر وخت یو دوه کاله خو زه خبر یم زه دلې ده مزابل کې، زه پاک لازم معلومات لرم. که څوک د په اړه معلومات غواړي د 0 5 5 5 5 نمبر زما سره تماس ونیسي، زه به معلومات ورکړم. 0 5 بیا تکرارم، 0 5 5 5 5 5 د ولایت زابل، زما نوم محمد ابراهیم ده. خدای دې په نامه معلومات زه لرم. خدای تمام.
بل ګران ورور له روزګانه تلیفون کړی دی او ویل دی چې دیار محمد پاکله معلومات لري، خو دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
الو، سلام علیکم، زه د ازادي رادیو ته پیغام ته زما زه یو مالک چې د روزګان ولایت جراوت سیمه دی، دیار محمد نومیز او د سلیم محمد اکازی د پاکله معلومات لرم. د ازادي رادیو څخه هیله کوم چې زما پیغام نشه. ما تلیفون نمبر 0 5 5 3 3 4 2 2.
ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د حاجی دلاغا زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د میرعالم او محمد عالم په اکلام معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه حاجی دلاغا د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم. ما دا غوښتنه ده په ور لا تور مورا چې دوه جزان د ویلمن ولایت د مرجع ولسوالۍ د شخنزو د کلی سچ استاد سره اړیکه نیولې چې د میرعالم او مادالم پښتنه کول. زما سره دا وو په اړه معلومات تا کتا سو دا وو شماره او ما ته یو ځل تکرار کړي او یا زما شماره ورته ورکړي. دا جزان معلومات په ځواب کوم. والسلام.
کڅوک د میرعالم او محمد عالم پاک له معلومات وړینو د ګران ورور حاجی دلاغاته دی زنګ وای. بل ګران ورور عرفان الله عرفان له کندهار تلیفون کړی دی. د ګران ورور ویل دی چې د څو مده مخ کې د سمیع الله پاک له یو معلومات خپړې کړی و چې په جړې ولسوالۍ کې دغه شخص باندې ده، او دغه ګران ورور وای چې اوریدونکې د ته تلیفون نه کوي، لطفا دې د دوی کورنۍ حالت ورشي او په ولسوالۍ کې د پښتنه وکړي اتمن به معلومات وکړي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه عرفان الله عرفان د کندهار مرکز څخه خبرې کوم. هغه د سمیع الله چې ما درته وتی ته ویل دي چې هغه د زابل ولایت او چې درې ټکانه درلوده چې جړی په ولسوالۍ کې بندې دي، نو اوس نور خو ما خالي هغه معلومات ورکړي. نو په خپل ورسې هغه معلومات سره وکړي. نور خو زه معلومات نه پلرم. یوز ما ملګری په هغه ځای کې باندې و هغه راتول شي. دا رقم باندې دا رقم کشر دی ولس ساتل سکال تعلیم کړی دی. دا کوم خلک چې ورتلای نه سیاو ما ته ټلیفون راکې بیا ما نه ټلیفون ما ته ما چی شو واسه کیږي. الته ورته ول سوال ته وایس کومندان ته وایس خپل خبر وته وکي یا بل ځای وایسته سره برابر کی ټلیفون نه وایس ته ورته بلا بجام را د شپې مرا کی دی ورته زم را کی دی ورته شاو ګر یو دا خو یو څنګهل کې بل څه کینو. دا وس څنګه کې ساده موږ خدای تعالی وکړ او څنګه راکم مثبت جوړس.
ټلیفوني پیغام واورت. بل ګران ورور حکمت الله هجران د غزنی نه ویل دي چې د یو ځوان هلک پاک معلومات لري، خو دغه په نوم نه پیږي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه یو هلک چې کړه ځان میدان دی ولایت مارکی کې یو کله دی لوګر دی ولایت مارکی کې نو دغه معلومات نه کېږي. دا یو نفر سره شاګردي کوي او دای له کور خپسوي تقریبا د 2.5-3 کال به کېږي. دا یو دی 15-14 کال عمر بلري. نو کدي هر چایي یا هر څوک پیژني کوم خپل خپلوان لري نو د مهرباني له مخې پلان شماره اړیکو نشي به معلومات وتا. د ټلیفون شماره د 0 5 3 3 5 3 9 بل شماره د 0 5 9 9 3 9 شماره د 0 5 3 3 5 3 9 بل شماره د 0 5 9 9 3 9 نو دا خپل ځان خلکو ته معرفي کوي چې یا به دې شماره جاری کوي. سلام.
ټلیفوني پیغام واورید. وس دا سه یو ټلیفوني پیغام لرو چې وګران ورور په نامه د خلیل زنګ وهلې دی او ویلې دی چې خپل کورنۍ څخه ورک شوې دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. ما سلام علیکم آزادی رادیو ته ورسېږې. تدوینې چې چې ورکه مېمانو خجل دی بس ما قریبان جی زور کے مرنا قریبان جی بس ما تو ماں زبنگ رہا وہی ماں نے اس میں رپی رہا کرے سپر آویا ناچیا آویا یہ اس سے لشکے کر خدا اس میں رہا جی ماں تو رنگ ہوئی زور کے مرنا بس بعد شاہ وہ جی کور زور سوالی کی در جی نفر کرنا سے بس خدا اس میں رہا جی ماں تو رنگ ہوئی
تاسل آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. اوس هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کوم کې چې د زینو ورکوښو عزیزانو په اکله اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او معلومات لري. د همدغو ټلیفونونو په ترڅ کې یو ګران ورور بسم الله له کندهار زنګ وهلی دی. هوای چې د ده زوی ګلالی نومیږي او د ده په اکله په آزادی رادیو کې کوم ټلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د آزادی رادیو په آرشیف کې داسې ټلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو د دغه ګران ورور په اکله چې ګلالی لومیږي دوه ټلیفوني پیغامونه آزادی رادیو ته را رسېدلي دي. راځي چې دواړه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه بسم الله له کندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالی نومیږي د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. اوس یې ټلیفون آزادی رادیو ته کړی دی. یو میاش کیږي چې اوس دغه لمبر کې د آزادی رادیو په دغه سره مشتر او رسیدي بل به موږ دا سره پیدا کو. یو جان مننه.
بل السلام علیکم. د کندهار ولایت نه خبرې کوم. ما نوم محمد قایر دی. د بسم الله زی ورکتی نو ګلالی نمیږي په میدان په جنگ کې ورک شوی دی. نو په پلی چرخي کې دی د ځنګ په آزادی رادیو کې والی وو. نو زما قریبان را خبر کی نو مسته نمبر نه معلوم یا درک را معلوم دی. مسته درک معلوم چې دغه زما نمبر دی 0
ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. یو ګران ورور آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې هغه شخص چې محمد الله نومیده د آزادی رادیو له لارې نه پیدا سو. دغه ګران ورور له موږ څخه مننه کړې ده او ویلی دی چې نور د ده ته څوک زنګ نه وهي او دغه پیغام دې هم نه خپرېږي. د ده پیغام خپرو ځکه چې اوریدونکي واوري چې د آزادی رادیو له لارې نه هر کله داسې کسان پیدا کیږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي.
د آزادی رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د ورکوښو عزیزانو په خپرونه کې اعلان کړی وو، هغه ټلیفون شمیره مې پر ټلیفون شمیره یې وپېژني. د ټلیفون شمیره یې ده 0 10 60 00 00. دغه اعلان ما کړی دی. هلته ما ویل دي چې اصلي نوم یې محمد الله دی. دغه هلک پیدا سو، هغه قریبان یې پیدا سو ستاسو د راډیو د لارې. دغه اعلان نور مه نشروي.
اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د آزادی رادیو له لارې نه د دوی خپل یا د کورنۍ غړی پیدا شوی و. هغه شخص آزادی رادیو ته تلیفون کړی و، هغه ته د تلیفون کړی دی، خو دغه شخص خپل تلیفون نه اخلي او هیله یې کړې ده چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپور کړو چې هغه ورور یې واوري او خپل تلیفون فعال کړي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واوري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
زه ګلالی د جنګل ترانزیسټر تلیفون کوم. کم سړی چې و ماته معلومات راکړي وو چې مطلب دغه نشانیانې دغه سړی دی، هغه سړی چې خپل نمبر خلاص کی یا چې ماته بیرته تلیفون سم راوکی د کوم ځای چې د خبرې کول یا هغه چې بیرته زما سره رابطه ونیسي وسلام، یا چې خپل تلیفون خلاص کی.
تاسو له آزادی رادیو نه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواړی است. یو ګران ورور چې آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او جمعه خان لټوي، د هغه پاک له آزادی رادیو نه داسې یو تلیفوني پیغام خبر شوی و. اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې جمعه خان لټوي، ورپسې به بیا د جمعه خان پاک له هغه تلیفوني پیغام واورو چې هغه ورور آزادی رادیو ته زنګ وهلی دی.
یو ساعت مخکې ما د آزادی رادیو څخه دا اعلان واورېدی چې د جمعه خان په حق له
معلومات ورکړل چې جمعه خان میرې د زابل ولایت د زیچوپان ولسوالۍ د جموزو د کلی دی. چا ازادي راډیو ته زنګ راوه چې دا جمعه خان په حق له موږ معلومات لرو. دا جمعه خان زما ماما دی، دا ماما مادي ما څو درې څلور واري ما د ازادي راډیو ته ما میسج راستول دي، غږیز پیغام راستول دي، خو رسیدلې نه دي، دغه سوي نه دي، خو سوي نه دي. وز ازادي راډیو له کارکونکو څخه دا هیله لرم چې دا زما اعلان خپور کړي چې کوم شخص ودته معلومات ازادي راډیو ته معلومات ورکړي دي، هغه نمبر دغه سره موږ تماس ونیسو. که چیرې هغه نفر موږ غاوري په دغه نمبرو دي موږ سره تماس ونیسي. سپر اویا اتا اتیا شپږ پنځه سوه یو جیز، سپر اویا اتا اتا پنځه شپږ پنځه درې یو، او بل نمبر سپر اویا یو څلوېښت شپږ دېرش اته سوه دوه پنځوس، سپر اویا څلور یو درې شپږ اته پنځه دوه. وسلام، مننه. به احترام د ازادي راډیو کارکوونکي.
ورو را چې خوشامند ولسوالۍ کې د زابل ولایت د شوپان ولسوالۍ وو، نو اوس نن را چې هر د جمعه خان په نامه یو نفر دې ورک ته ولا ساتل اسکاره تقریبا شل کال کېږي چې دا څنګه تو او نه ماش خو نمبر هم شیر د ټلیفون نمبر یې هغه دراشه د جانسل ولسوالۍ ته ځنک نظر نه هغه ما د جانسل ولسوالۍ کې په بار بخیر د کلی یما د دراشه هغه د پلاسور څنګه سړای دا کورنګ سړای دا څو اتل څور لسکار څنګه لسکار دلته خپل زړه په یو زیارت کې دا چې خپلوان ویل خپلوان سره مقصد تماس ونی سلام سره تماس ونی سه د ما د ټلیفون شماره دا چې پر وا چلو سینزا چلو وا او دوا شفا اتا اتا دا شماره د لمر سره اړیکه ونی چې زه به دغه د جبه خان پاک معلومات ورکوم او کدل تر از خپل سره د مخرب ورته وخیم په لاس کې ورکوم د زابل د ولایت ته د شوپان دی ولسوالۍ ده. السلام علیکم.
او په پای کې دا یو ټلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی، خپل نوم نه دا خسته خو ویل دی چې د ځوان پاکله معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو.
الو السلام علیکم. د کندهار ولایت ناګان کلی څخه ورغندا ولسوالۍ د ناګان کلی څخه خبرې کوم. د ته یو ځوان دی، یو څنګه کال به کېږي چې سپې ورځې سبا کوي دا ګایل منشي وزما کوپیل من کې دی. نو چار څوک دوستان دغه نوم شکر دی، چار څوک دوستان کری باندې خدا ته په نوم شایز مستر اړه کوي چې بر ول ظاهر ول
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پروگرام وخت هم نمرو په دې لږ چې په دغه پروگرام کې مو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خو خاو برلی اوسې خو په لاره چې ازادي رادیو د سهالونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري
زما جانوی او یالا راغلی وای
Allah to love Rakhi.